سلامونه د شپې نه بجی دی زه سفی ولاستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 500 تر 600 لکو افغانانو ته له 340 کلو راهیسې پناه ورکړې، خو د هغه په خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناهځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته په یو پیغام کې د پاکستانی چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي په افغانستان کې هیڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحیدالله مانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. ښاغلی امانی وویل په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړي او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې په لومړي وار توپوهنې سره ټاکل شو 500 اوورونو کې 252 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته یې د 253 منډو هدف وټاکه. د افغان الف ټیم په ګټه ریاض حسن پی اوسلو څلور توپونو 2 اتیا، نور علی زدران 53 منډې، اکرام علی خیل 44 توپونو باندې 44 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې. د سریلانکا الف لوبډلې د افغان ابدالیان لوبډلې په ټاکل شوي اهداف پسې 241 منډې جوړې کړې او د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 11 منډو په توپیر ماتې ومنله. افغان ټیم به د سېشنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې لوبه ولري. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د سریلانکا په کوربتوب روانې دي. 8 هیوادونه پکې برخه لري او افغان ټیم له عمان الف، سریلانکا الف او بنگلادش الف سره په یو گروپ کې ده. په جنوبی کوریا کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې لپاره رئیس الکتر لګه و کسان مړ شوي او درې نور کسان تری تم دي. د دغه هیواد کورونی چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزی برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. په تیرو درې ورځو کې د جنوبی کوریا په زیاتو برخو کې سخت اورښتونه شوي او محلي رسنۍ وایي د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. او د امریکا یو وګړی چې په کازوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې د زرګونه کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې او په عمري بند محکوم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت پرون جمعې له دې اعلان سره ویلي د میرساد کانډیچ په نوم دغه 40 کلن وګړی د یو افراطي ډلې د مرستې له کابله په بند محکوم شوی دی. عدلي وزارت وایي کانډیچ له 2014 څخه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت ډلې یو لوړ رتبه غړی و. په هغو کلونو کې دغې افراطي ډلې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونه ته چې طالبان او په ټوله کې افغانستان د یو داسې هیواد په توګه باندې معرفي کړی چې هلته د ده په خبره ترهګرو ډلو پناهځایونه اخیستې دي غبرګون ښودله.
دغه خبره سمه نه ده. د اوسېدا اجازه دلته ورکوو، نه هم د فعالیت هېڅکله نه ورکوو. موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهیږو، چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي لکه افغانستان.
ملګرو ملتونو له افغانستانه د کادرونو او باسواده شخصونو په وتلو باندې اندېښنه ښوولې. ټولنیزه فعاله او ګیامیل وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او دا خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه بدلو کې شوه
او خلک په بیلابیلو ولایتونو کې د درملو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
مسای می ناروغ او هغه د خلې او د لمنې او ډاکټر ته موار وسته، ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله، خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه. سبب یې خبرتر
مطلب ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه تر سره کوي او نه د دوهې پرتړون عمل کوي. خواجه آصف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، پاکستان له 15 میلیونو افغانانو ته له 13 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته د ده خبره پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي. دا له هغه یوه ورځ وروسته چې د پاکستان پوځ د جولای په 14 په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه وکړه. د پوځ د اماریکو د دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال سید آسم منیر د جولای پر 14 د کوټې چاونۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وروستي ترهګریز برید په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې راغلي چې جنرال منیر د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې په هغه حمله او نښته کې د ژوب له سرتیرو لیدنه هم کړې ده. د جولای په 14 د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي او د 2000 کال د دوهې د تړون ژمنې پوره کړي. بیان وایي په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونو ته په غبرګون د ازادي راډیو مشال څنګه ته یو پیغام استولید.
موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډیر پوي چاته نه غواړو چې ضرر وړي چې افغانستان او دا ستونزه خو دغه خواستونزه ده خو د حل کولو لپاره به یوه خاندي مسؤلیت وي چې حل کې او پاتې موږ خپل خاور د استعمال اجازه هیڅ نه ورکو او په هر ډول د دې پاتې نو مخه نیسو د دې ګرځ گزار مخه نیسو او د باندې اسلامي امارت خو ټینګ مصمم ده او دا خبره
د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره لاسلیک کړی، د پاکستان له حکومت سره دغه تړون دوی نه دی لاسلیک کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړي چې سره له دې هم دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. طالبانو په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو وادونو پر ضد وکاروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14 غونډه کې ویلي دي چې له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوې راغلي، افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مخ دي. دغه په موخه دغه رپورت
په داسې حال کې چې له هم ګڼ افغانان لخپل هیواد د وټلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په 14 غونډه کې لدی هیواد د کډرونو او باسواد اشخاصو د وټلو په اړه اندیښنه خوده. د افغانستان د استازولي په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وټلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلي چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو لمخې له دې هیواد پورسته کې د څو بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي. خو پښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د خصوصي پوهنتون په خانه استاد سید خالد سادات چې د هم پر افغانستان د طالبانو ل بیا زری واکمنې ل پیل وروسته ل د هوا د وتلې دي، بیوزلی، بیکاری، د طالبانو ل لوري کاری محدودیتونه، پر زکړو بندیز او نامنی ل خپل هوا د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولی. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دویمه خبره اقتصادي فقر دی، درېمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې وس روان دي د ځوانانو هیلی مړی کړی دي. دوی فکر کوي چې پونتونو وي او هغه څه چې په خاورته د کار زمينه مساید دي له دغه مسایل وس نشته، دغه ټول منحصر شوی دي او یا نشته دي. نو د دې په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجیدی ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولست، افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګری ملتونو نړیواله ټولنه کولای شي د معاصر ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقي او پراخه دودونو له امله یو غني هیواد دی، خو اوسمهال د ارزښتونو د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي قدرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان قدرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
و هم ورته چې د ملګرو ملتونو یو واړو اند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې و چې په افغانستان کې د واړو باسواد کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تیر بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستانه وتلې دي. له افغانستانه د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعر اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه بدلو کې شوه، په ډېر عجله راووتل لاړل. هغه د الفت صاحب خبره زما په یاد شوه، هغه شعر چې ویلې که هر یو رانه وژني خیال او فکر رانه مه وژنه، وطن ته مې په دې کې لوی تاوان لیدلی. زه هماغه وخت پوهېدمه دا څه په اسانۍ دا متخصص نه شول، تعلیم یافته نه شول، دا د زړه وینې وخوړل شو، په دوی مصرفونه وشو، په دوی زحمتونه وایستل شو. د یو هیواد او د یو هیواد د فرهنګ او د هویت مسله او د یو هیواد د بقا مسله ده. په دې دا چې کله ځي دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلېږي، د جهل، د نادانۍ، د یو تور ترکمۍ، د پورتم، د وحشتونو دنیا بدی زینه ورو ورو جوړ شي. هره ورځ ګورم چې څه دلته خلک بېکارۍ، مثلا وړکتونې له منځه یوړ، یا دارمعلمین له منځه یوړ، یا نور هر ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي خلک وزګارۍ.
اغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه، که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بیچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي، او بالاخره هر څوک به سربازګیری وکړي، او دلته به د ترهګرۍ ځاله شي، او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
اغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښیي، اما عملي ګام یې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو که چیرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټول باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي، کار کوي سیستماتیک، د پردې تر شا خلک نه پویږي، اما د دې درد په آینده کې افغانستان به دونه احساس وکړي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې خپل ژوند بخون کې ستوري پر مخ چې هر چیز ته سرګردانه دي، خواره واره دي، مهاجر دي، تحقیر کېږي، زورول کېږي، د دې ټول یادونه دلته پراته دي، هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او ما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره زوریږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوږې امیل وه چې له افغانستان د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ داسې وخت راغلی او لمانځل کیږي چې له افغانستان څخه ماهر ځوانان یا وتلي او هغوی چې په هیواد کې پاتې همدي له بیکاری سره ټکوي. نرګس مومند حسن زی په دې اړه ریپورت لري.
نن د جولای 15مه په نړۍ کې د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د ځوانانو ترمنځ د بیکارۍ کچه تر بر هر وخت زیاته شوې ده، او د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. ملالۍ د 2021 کال د یولسم ټولګۍ زده کوونکې ده. ارمان یې و چې خپل د خوښې پوهنځی ژورنالیزم ولولي، خو په خبرې اوس په کور ناست ده.
امارات د انجن په مخ باندې د مکتب او پانتونونو دروازې نه تړل، نو ما به اوس ولس زړه شوی و ما او بل د خوخه پانځای مې لوستلې و او د کور کې بیکار هم داسې نه مرنه و نه ما انګون نه مرونه دي. د موږ ټول لو انجن ارمانونه د خور لاندې کړل.
ماریا بیا د حقوقو د ماسټری د دویم سمستر محصله وه چې د طالبانو حکومت د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګېدې. دا وایي دندې هم له لاسه ورکړه، اوس ټوله ورځ په کور کې بیکاره ناسته وي.
مې دنده شته او نه هم درس ویلی شم، یعنی احساس کوم لکه یو داسې انسان چې ګټه مې نه ځان ته رسېږي او نه ټولنې ته رسېږي. د کور په کونج کې پراته یم او د فقط کور کار کوم، او دا ماته ډېر سخت تمامېږي ځکه چې یو نفر چې درس ویلی وي هغه د خپل آیندې تهداف لري. مونږ دا ورځ په ورځ د ورانېدو په لار روان دي.
د کابل اوسیدونکو ولید د کمپیوټر ساينس له پوهنځي فارغ دی. دای هم له بیکاری کړیږي، وای لوړ زده کړې کړې دي خو کار نشته. ار شوی چې د سړک په غاړه جوس او اوبه خرڅ کړي، دای وای اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی دولت کې مې انکشاف دیات کړي کمپیوټر ته کار په توګه کار کوم، اوس بیکاره مې سړک په سر باندې اوبه خرڅوم، جوس موس خرڅوم. د وضعیت مې ډیر خراب دی، هیڅ وضعیت نه ده. کوم زده کړې مې کړې خو اوس هیڅ ده، بیکاره ګرځم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو د نړیوال ورس په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې په معیاري زده کړو د ځوانانو سمبالول اړین دي. په پیغام کې چې د ښاغلي ګوتریش په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی، د ځوانانو د مهارتونو نړیوال ورس موږ ته دا را یادوي چې ښوونکي په دې برخه کې مخکښ دي. د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیوال ورس سح کال په دې شعار سره د راتلونکو د بدلولو لپاره د ښوونکو، روزونکو او ځوانانو مهارتونو لوړ کړي نمانځل کیږي. ملګری ملتونو د 2014 کال راهیسې د جولای 15مه دا ورځ په دې نوم ځکه ونومول چې ځوانانو ته لا ډیر پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته سلګونه زره کسان خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 1401 مریض کال په غویې میاشت کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د هغو ارزونو له مخې چې په 2021 کال په جنوري میاشت کې کړی وو، له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2021 کال ته دوبه پورې به د هغه کسانو شمېر د 9 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې له لاسه ورکوي. دا یې هم زیاته کړې چې ښځې د نارینه په پرتله له بیکاری ډېرې اغېزمنې شوې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي.
00 420 12 240
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درمالو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویل د بی کیفیت درمالو د کارولو له امله ډیر ستونزو سره مخ شوی او ډیری خلک وخت دیتا اړکیږي چې د درملنې لپاره گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکي هم د درملو په بازار کې د بی کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي. خو د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بې کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې دا چې ناروغي نه کیږي، بلکې له بیلابیلو ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې امله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبي ازادي راډیو ته وویل:
مسای می ناروغ هغه د خلې او د لمنی او ډاکټر ته موار وسته، ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټ ته دوا مو ورته واخیستله، خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه. سبب یې خې بهتر شیا مې او ډاکټر ته چوا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه و کېده، به خې د قبر لا پاتې ده. تر ویلې چې دا دوا خو کیفیت سم نه دی، بیا مو بستر سو. مسای می
ادیبا وای تر دې مخکې هم د بی کیفیت درملو لامل ورته ستونزو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ایمل هم ورته خبره کوي. نو موړې وای ډېر خلک د بی کیفیت درملو لامل د درملنې لپاره غونډو هیوادونو ته ځي.
یو دل می مور ناروغه شوی و، ته نسخه دوا مور دوا غشتله، خو هغه پیکار نه کړ. افغانستان د چکم خارجي دوا را دی، دا ټول بی کیفیت دي. اساسي ستونزه چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمیر پلورونکو هم تایید وی چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بې کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوه ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی، هغه دوا راځي چې هغه لوکالي. دې په خاطر مونږ ویلای شو چې مصریات او مسنیت د دوا سینه
دا چې د بی کیفیت درملو د پلور پاړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې اقدامات ترسره کړي، د دوی څخه مو وپوښتل. خو ویاندویانو یې شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې د خص په نوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود، خو اوس معلومه نه ده چې دا فابریکه فعالیت لري او کتړل شوې ده. خدا زبیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغه فابریکې مسول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار 13 اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د اوکرين پوزي چارواکي وای په سومي ولایت کې پر سر د سیمو د روسيې د توغندیو بریدونه شوی چې ویجاړي پیخه کړي. پر سومي ولایت چې د روسيې سرحد ته څیر مپروت دی، وخت نا وخت د روسيې لخوا عملی کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړي چې پوزیانو د اوکرين په جنوب کې د روسي ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اوکرين د سومي ولایت پوزي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغه چاودنو کې د چا د مرګ جوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیریدینو بودیسک کې زیانمنې سوې دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. 12 ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوز وایي چې پوځیانې په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوز د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین 3 څلوېښت هوایی او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو 12 حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر وی د روسیې پوز شای د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا شهرونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو شهرونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیوي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي دا جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفیه ره صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایی مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 41.
د کونړ او نورستان د لروپتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې او سړکونه ډیر خراب دي. دوی وایي چې له کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا د چپې درې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې باید بیرته جوړې شي. پام وکړئ یو رپورټ ته:
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتې، په تېر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره، کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي، اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي:
ستونزه دا ولنۍ زمونږ دا سړک دی، بیا زمونږ دا هسپتال دی. دا ستونزه ناروغ چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شم چې هسپتال ته ورسیږي، نور اکثر په لار کمرې بي ته واپس کوو. بي تیر
په دې سړک باندې پورته نورستان ولایت پروت دی، او هغه تیر شوي حکومت لکه ملي پارک هم اعلان کړی دی، او دا غټ غټ خلک پکته پورته ځي او باید دو ځان سره داسې فکر وکړي.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپې درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي:
سرک ډیر ګډوډ دی او خراب دی، ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې گاڑی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي، ډیر ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ولا ډیر زیات ستونزې سرک زموږ بیخي داسې ګاډي وړې شوې دي، لارې تګ نه دي، خو موږ گاڑی ودرو هم پولیس ته مشکل دی. کنی ودرو دومره وارز مریض وي مریض دې ته نه رسیږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقیني چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو د غږ منګه والي صاحب محترم اغه تر سوال دی اغه را سره جمنم کړی دا چې وو دا کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیره ته وعده را کړی دا چې اغه ته د غږ رسومه خلاتر وسه پوری د مشکل حل نه دی ولس سخت سنځو سره یقیني چې په دې مخ دی
د ذکر ورد چې په تیر جمهوریت نظام کې نورستان د طبيعي خلل عمل د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هغه وخت